مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې ګړۍ کې زه په امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، افغانستان سیمې، پاکستان په اړه د یو شمېر رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم درخپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټ کې د افغانستان په لوګر کې نن سهار په ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان سینټ کیبینټ ریویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ ړنګولو په اړه دي پلټنې وکړي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد اوران درابي نن مشال ریډیو ته وویل چې د حمله نن سهار شاوخوا اووه بجې د لوګر په مرکز پولې علم کې شوې.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانۍ او دغه راز د چټک برګون قطعې ودانۍ ته هم زیان وختې دي. د عملي ادب د چټک برګون قطعه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
طالبانو د دې حملې ذمهواري قبوله کړې ده. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی دی چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ ړنګولو په اړه دي پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامیه یو هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي وو چې له وجې شاوخوا دولس زره پښتانه بې کوره شوي وو. پرون د عوامي نیشنل ګوند د سینیټری ستارایاز په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د څېړلو امر ورکړ. ستارایاز د خپلو غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
کومو دا غواړو چې اټ لیست هغه لا کمپنسیشن ملاو شي، هغه د پیسو په شکل کې او هغه بل ځای کې ځمکې هغه د لور کې او چې کوم کسان یې گرفتار کړی دي هغه کسان د فورن رها کی چې کومه مقدمه په جوړ کړی دي چې هغه واپس واخلي.
خو د اسلام آباد د ترکیتی ادارې سی ډی ای یو مشر اظهر ملک نن مشال ډو ټول چې دوی اغیزمن خلکو ته نه پیسې او نه متبادل ځای ورکوي. د زیاته کړه چې دغه خلک په غیر قانوني توګه په سرکاري ځمکې میشتو. پاکستان ویلي روس سره د تیل او ګیس په مختلفو منصوبو خبرې شوي دي او روس غواړي د پاکستان د تیل او ګیس په څنګه کې پنګه اچونه وکړي. د خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه.
زه په دې خبر یم چې روس ته پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوخي لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوت نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوي.
قاضی خلیل الله زیاته کړ چې پاکستان خپل غونډي هیوادونو سره شی اړیکې ساتل غواړي. د شمالي وزیرستان مشران وایي حکومت دروان میاشتې تر ولسم نیټې د پنځو تحصیلونو بندې کړې پرستی بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادي ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. د اوتمنځي د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګړیوم، رزمک او دوسلی پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې او د هغوی لخوا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیاری دی او تیار دی او ایجنډا به بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکچي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن مشال ډو ټول ک طالبان خپل استازي بدل هم کړي خو افغان حکومت به لخپلې مخکنی ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دوی په وینا دغه په نه ایجنډا به هم هغه څوی چې ور باندې اتفاق شوی وو. تمامه د سولې دوم دور رسمي خبري د جولای په وروستیو کې وسی خو د طالبانو پر رهبری کې بدلون دا خبري وځندولې او په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو ډډه وکړه چې دا خبري به ډیر ژر پایل شي. ایران پرون وړاندیز وکړ چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل او وی ویل چې په شام کې د استحکام لپاره به ټولې هڅې وکړي. د فرانس دفاع وزیر نن ویلي حکومت به روسته لشته لشه 1.2 عرب یورو د دوو جنگي مسترال بیړیو د سودا د ختمولو لواج ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د روس او فرانس ولسمشرانو پرون په دیاړه خبري کړي او نور جنجال نور باندې کوي. فرانس ویلي چې د دې بیړیو تر اصلي نرخ کمی پیسې به روسته ورکړي، ځکه چې بیړۍ نه دي مکمل شوي او قرارداد یې د کار تر مکملېدو مخکې ځنډول شوی و. د فرانس حکومت تیر کال د کرایمیا د الحاق او په یوکراین کې د روس د لاسوهنو له امله ماسکاو د دو مسترال جنگی بیړیو د خرڅولو پریکړه بیرته واخیستله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټومي تړون دفاع کړی دی. امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل د جولای په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ سوي د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سه شنبې په ورځ د تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ. تمه ده چې کانګرس په د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. ریپبلیکن ګوند وایي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رای لري. ولسمشر باراک اوباما پر دول له ایران سره د تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وای ډیر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سرمشریزې پر مهال وویل چې د امریکا بې پایلوټو او جنگي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسیدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پراته ده. د ویل امریکا او ترکیې به ډیر ژر داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي او دا به د پوینا شام غیر سختریز اپوزیشن لپاره د داعش په وړاندې هم جګړه خوندې کړي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته سره رسیدلی دي. ډیپلوماټانو د چهارشنبې پر ورځ وویل د دې قرارداد هدف دا دی چې په شام کې کیمیاوي وسلو برید کوونکي په ډاګه کول او عدالت ته راحاضرول دي. دوی وایي د دې قرارداد مسودې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو 1500 غړو کې ویشل شوې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم او کرنسۍ له حال سره.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ اغستل کیږي او په 1.3 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ 95 پیسې او په 1.11 روپۍ. یو پاوند په 1.85 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 95 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 28 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ، زموږ په منځنۍ سپه شپک 120 کیلو هرتز اوري. افغانستان په لوګر کې موټر بم ځانمرګ بریټ شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوی.
د برکتونو شې مشکولې هم ماته چې ډېر کوي تاو دنه واخله خپل بصاحې کې او ما لاس کسان وو زخمیان.
پاکستان سېنات کابینه کوي ډیویژن ته ویلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو د خامو کورونو ډنګولو پیښې پلټنه دی وکړي، خو د اسلام آباد پر مختیایي ادارې سی ډی ای وای
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے.
پاکستان وای روسیا د انرژي په برخه کې په هغه هیواد کې پانګونه کول غواړي او پر روښانه مستقبل خبرونه کې مو په فرانسې کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه، د محیطیزی څانګه، د طب څانګه بورسونه ورکول کیږي.
لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو: د لوګر په مرکز پولی عالم کې ځانمرګ بریده شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوی دي. سیمه ایز چارواکي وایي دا موټر بمی حمله نن له ولایتي شورا او د لوګر له مرکزی روغتون سره نږدې وشوه. د دوی په خبره په وژل شوی کې درې پوځیان دي. چاودنې د ولایتي شورا ودانۍ ته تاوان رسولې دي. تفصیل نسیم شفق راکوي.
د لوګر په مرکز پولی عالم ښار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه وژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد وره اندرابي ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکو هدف په پلالم خار کې د چټک خبرګون قتاوه. خاغلی اندرابي وویل چې د حمله د یو ډاینا ډول موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
په نننۍ
پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان وخت دی. د عملي هدف د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د حمله ډیره زوروره وه او په پلیالم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړې دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوب ده او د دولتي ودانۍ جو دام ډیره زوب دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه وس د برکتونو شی مشی ټول هم ماته شی ډیره کوي چاودنه.
په پلالم خار او د لوګر ولایت په یو شمیر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډلهیزې حمله شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حمله کوي. په وروستي ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکو او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړي او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکی مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي او درې کسه هم واکنس د قطع پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر ده ځای راورسېد نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر ده ځای او ده انفجار ورکړ.
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امن ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړي چې د دې ولایت په ناامنه کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان سېنات په اسلام آباد کې د پښتنو خامو یا کچا کورونو رنګولو د یو شمیر خلکو نیولو پر هغوی د ترهګرۍ مخنیوي مقدمو درجولو پر ضد اقدام کړی او د کابینې څانګې کمیټې ته یې امر کړی چې د دې هر څه پلټنه دی وکړي. د پاکستان سېنات وایي که د آی یو ل سېکټر یا برخې د ځمکه دولتي و نو بیا د اسلام آباد پرمختیا ادارې لڅلر وشتو کلونو راهیسې زرګونه خلک ولې هلته پریښول چې ووسی. څو ورځې مخکې د پلازمینې پرمختیا ادارې سی ډی اے او پولیسو د پښتون میشته آی یو ل سېکټر خام یا کچا کورونه ړنګ کړل او هلته میشته ګڼې کورنۍ یې وشړلې. په دوی کې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا هغه پښتانه ول چې د نامنیو له کبله اسلام آباد ته کډه شوي ول او هلته یې مزدوري کوله. سراج ظهیر معلومات راکوي.
یو وو نیوړاندی د اسلام آباد د سبزی منډی سره نږدې په آی 11 سېکټر کې سی ډی اے د های کورټ او د داخلي چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادی ړنګه کړې ده او دغه مهال یې یو شمیر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمه درج کړل شوې دي. د شورو پورس په سېنات کې داوا منیشتل ګون سېنیټری سیتره ایاس تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم ران کړې شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمه هم درج کړې شوې. په کوم چې د سینټ چیرمن رضا ربانی وی کدا زمکه سی ډی اے خرڅ کړې و نو بیا ولی یې پر لسلويختو کالو دا خلک پرې خودل باید چې د خلکو ته یا زمکه او یا پیسې ورکړل شي. د دې وروسته نو موړي د مامله کمیټې ته وسپارله او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلیټنې دی وکړي او لسی ډی اے دی تپوس وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټری ستاره یاز نو پوښتنه نو هغي وې
څنګه طریقې سره چې هغه او باسه له او به په
خلکو باندې هغه ای ٹی سی انډر چې دی هغه کم خلک گرفتار کړل نو هغه کې دا و چې کم خلک لاړل هغه له کمپنسیشن چېرته بل ځای کې ولا ځای ورکړي خو موږ اوس دا غواړو چې اتلیسټ هغه له کمپنسیشن ملاو شي که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي هغه دی له ورکړي او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي چې کومې مقدمې ته جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي او ورسره دا دي چې کوم پښتانه دلته کې دی نه پرېږدي چې خپل خپلانو سره هغه کسان لاړ شي هغه دې فورن تپوس وکړي شي او پته دي وکړي چې دا ولې د هغې خلاف دی دومره سختۍ سره اکشن اغوستی دی
همداشان مشال ریډیو چې په دې معامله باندې د سی ډي اے د انفورسمنت د ډایرکټر ملک اظهر خورشید نو پوښتل نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو نو اوس به دا معامله وفاقي حکومت هواروي خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نظمکې او نه پیسې ورکولې شي نوموړي زیاته کړه
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے
دا خو بدرتا حکومت جواب در کړی خدا ټول خلق په غیر قانوني توګه دلته ناستو او موږ دوی لا څو څو واره نوټس ورکړی وي چې دا سرکاري ځمکه ده او دا خالی کړی خو دوی نه خالی کوله دوران دونه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی له ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړی بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل هغه هم دوی ونه منل موږ ورته په ښکارا ډول ویلی وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمې مال له خوا څخه کاغذونه وي نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو
کوشش کریں
د ذکر دا په یاد آبادی کې له 12 زیات د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو خلک او ځینې افغانان میشتو او د دوی په وینا چې اوس په یو او بل ځای کې ژوند تیروي او هیڅ د سرپنا ځای نه لري سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
پاکستان وای روسیه غواړي د انرژي یا توانایي په برخه کې په پاکستان کې پانګونه وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال ویل په دې لړ کې ل مسکو سره د یو شمیر پروژو په اړه خبري کړې دي په پاکستان کې د روسیې پانګونې او د اسلام آباد او مسکو اړیکو په اړه ریاض مساخیل دا راپورټ جوړ کړی دی
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي وې پاکستان د ټولو گاونډي او سیمایزو ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسي عمل کوي د دې په خبره د لری ملکونو خپل اهمیت وی او د نږدې خپل نو ځکه د یورپ او امریکا په ګډون ټولو لری پرتو ملکونو سره هم پاکستان ښه تعلقات لري د پاکستان روس تعلقاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې خلیل الله قاضي وې چې روس پاکستان کې د تیل او ګیس په لټون او نورو منصوبو کې زړه خوخي لري
زپدې خبر يم چې روس ته پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبو کې زړه خوخي لري او دغه لړکی د کراچۍ او لاهور ترمنځ ساوث نارت منصوبه باندې د روس او پاکستان خبرې شوې
مشال ریډیو د پاکستان او روس ترمنځ تعلقاتو پاړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې د روس او پاکستان ترمنځ کله هم نیخ په نیغه کلکیچ نه درغلي خو پاکستان د لری ملکونو د پاره نږدې ملکونو سره تعلقات شاته غورځولي وو
پاکستان له ماضي کې هم د کم صنعتي ترقی د پاره ضروري ستیل ملو یا د تیل او ګیس تلاش خبرې دا هی ماضي کې مکړي دا هم ګورو چې کم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کوم ملک کې دنه هغه قتل وي او کوم ایران نه راوستل وي او کوم ترکمنستان نه راوستل وي بل دا ده چې امریکي کوا او د ناټو کوا کاغذ لري د داخله د کوم لپاره یا چین یا روس د سره تعلقات همیشه خصاتل غواړي بل موږ دا ګورو چې امریکا او د هند تعلقات چې به هغه کې کرم جوشي پیدا شوی د پاکستان په غواړي چې د چین او روس سره د سره تعلقات
دا یادونه ده چې د روسیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د روس سفر کړی وو چرته چې نوموړي د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزه کې د پاکستان نمائندګي کړې وه او دغه دوران پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړی شو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د اوریدونکو تاسو د ریاض پر رپورټ کې واوریدل چې روسیا غواړي چې د پاکستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي لدی سره تړلې بل موضوع دا چې د پاکستان خبرونکې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون پور باندې لیکنه کړې ده د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نلیکې پروژې عملی کولو لپاره خبرې کوي دغه ورځپاڼه وایي چې په دې لړ کې به ژر پاکستانی چارواکي ترکمنستان ته ورشي پاکستان له څو کلونو راهیسې د انرژي له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران ترکمنستان او روسیې د انرژي او برېښنا اړتیاوې پوره کړي ګلایز معلومات راکوي
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی ګیس پایپ لاین پروژې عملی کولو په اړه خبري پیل کړې دي په دې رستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال دغه هیواد وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپلاین پروژې پرانستلو دستور کې ګډون وکړي. ورسپاڼه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورسپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې رستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپلاین غځولو پروژه به عملي کوي. ورسپاڼه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبري روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپلاین پروژه عملي کړي. د پاکستان یو ډله به په روانونه کې د ترکمنستان دوره کوي. اکسپرس ټریبیون ورسپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپلاین کار شروع کړي. ورسپاڼه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او اکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورسپاڼه لیکي چې دا وخت چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورسپاڼه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپلاین به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپلاین به له ترکمنستان، د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورسپاڼه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانې په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي.
د ګولایز نمو د مقالې مهمې برخې ورېدې او سمرزو یو بل رپورټ ته پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د ځنو وجوهاتو لکه په پاکستان کې د میشتو نه رجستر شوی او کډوالو د نوم لیکنې عملی لا هم نه دی پیل کړی. دوی وایي په دې لړ کې تیاری نیسي او غواړي د روانې میاشتې له 15مې نیټې د کډوالو رجستریشن پیل کړي. هلته د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزارت سفران وایي کله چې د نه رجستر شوی او افغان کډوالو نوم لیکنه بشپړه کړي نو بیا به له افغان حکومت غوښتنه کوي چې نویو رجستر شویو کډوالو ته پاسپورټونه ورکړي. تفصیل احمد الله را کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي چې په پاکستان کې میشت غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن بعد روانه میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي ذبیح الله وویل چې په پاکستان کې میشت د غیر رجسٹرډ کډوالو رجسٹریشن د 13 میاشتې د 15مې نیټې نه شروع کیدونکو خو د څه وجوهاتو په وجه دغه رجسٹریشن شروع نکړې شو، خو اوس دواړه حکومتونه اراده لري چې د روانه میاشتې نه بعد د رجسٹریشن شروع کوي. د نوموړي وینا وه
افغانستان سایت ته یو څه وجوهات او یو څه وجوهات د هغې خوانمو، نو د هغې له خاطره تقریبا یو میاشت هغه هم غوښته و، نو اوس دغه 15مې نه به انشاءالله شروع کیږي. دې میاشتې 15مې تاریخ خبري
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د ملګري ملتونو د کډوالو لپاره هاي کمشنر انټونیو ګیټرس چې د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد په سفر و سره ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې میشت د غیر راجستر کډوالو رجستریشن بعد د جولای د 15مې نیټې نه شروع کوي، کوم چې بعد روان کال تر اخیره ارته رسولې شي. مشال ریډیو چې کله په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات چې له وجې د رجستریشن شروع نکړې شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
لوی پروګرام دی، نو حکومت د پاکستان او حکومت افغانستان غواړي چې پوره تیاری سره دا پروجیکټ شروع شي. یو ان ایچ سی آر ډایرکټلی په دا پروجیکټ کې انوالو نه دی، نو یقینا شروع کوي، خو د حکومت پاکستان خو پوره اراده او حکومت افغانستان هم فلی آن بورډ دی.
په سفران وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې کله پاکستان حکومت د دې غیر راجستر کډوالو رجستریشن مکمل کړي نو بیا به افغانستان حکومت تخواست کوي چې د نوي راجستر شوي کډوالو ته پاسپورټونه او سفري دستاویزات ورکړي او په دغه اسنادو بیا دوی ته ویزې ورکړي کیږي. د یادونې ده چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړي شوی پی او آر کارډونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ وایي په قامی لوجستیکی ادارې ان ال سی کې د مالی درغلې او بې قاعدګۍ په تور یې دوه پخوانیو پوځي جنرالانو ته سزا ورولې ده. د پوځ اړیکو دفتر ایس پی آر په یو بیان کې ویلي د پاکستان له پوځي قانون سره سم د مقدمې پر مهال یې یو ملکی وګړي ته هم سزا ورولې ده. بیان وایي له پخوانیو پوځي افسرانو د هغوی رتبې او ټول مراحت بیرته اخیستل شوي دي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه وای چې د پوز اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټه کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سیویلین افسر د ان ایل سی د اصولونو خلاف ورزی کړې ده او د سرمایه‌کارۍ په اړه غلط فیصلې کړې دي، د سنه چې ادارې ته مالی نقصان رسیدلې دی. یاد دې وي کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایه‌کاری کړې وه، د سنه چې ان ایل سی ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر او ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پاڼې په وینا چې آرمی چیف جنرل راحیل شریف خپل عہده سنبالولو سره د دې کیس زر تر زره د مکملېدو حکم ورکړی وو. د خبر پاڼې په وینا چې میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سروس څخه لرې کړی شوی دی، یعنی د هغه رینګ، هغه ته ورکړی شوي میډلونه، اعزازات، طبي سهولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو یې نه ده ترلاسه کړې، خو نه د ضابطې خلاف ورزی شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخته د ناخوښۍ سزا ورکړې شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړې شوې دي. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې پوست به د خپل روایاتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداری معیار برقرار ساتي. دو پوځي افسرانو ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوست لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د ده په وینا چې آرمی ایکټ لاندې حاضر سروس سره سره ریٹائرڈ افسران ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دي ته ورکړی شوی رینک، اعزازات او مالی مراد واپس اخیستل کیږي.
ابو سراحیل شهید دا خبره لطیفی ورکړه چې د دې آرمی په خپل غوړي چې د سیول نه کرپشن ختم شي او د آرمی نه دی هم او ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جوړ کړ چې اول خپل جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو ښه شروعات دی او زه یم چې نور وی د هغوی خلاف هم په کار بچي داسې کاروایانی وشي، لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوے ځمکه چې کبا ده په دې چې دین آباد فوج د دین لغنه ګندا دنګینه صفا کوي او کدا صفا نشو نو د دې سرایب به آرمی کې کیږي او یونیفارم کې به کیږي او هغه د یونیفارم د پاره ډیره د شرم باعث خبره ده.
یاد دې کال 2003 کې پبلک اکاونټس کمیټې د ان ایل سی د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړی وو. خو د هغه وخت آرمی چیف جنرال اشواق پرویز کیانی ویلي وو چې پوس په خپل د دې معاملې تحقیقات کوي.
رابع اکرم خان رپورٹ مورد په پاکستان کې عدالت متحده قومي موومېنټ مشر الطاف حسین د نیونې امر ورکړې دي. شنونکي وایي د پاکستاني پولیسو لپاره دا شونې نه ده چې نوموړی ونیسي، ځکه چې هغه په لندن کې اوسي. خو د پاکستان پوځ او ایم کیو ایم ترمنځ اختلافات په کراچۍ کې نارامي او ګډوډي پیدا کولی شي. د مشال اړیو خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ژباړه او لنډیز یې نجیب عامر اوروي.
په پاکستان کې یو عدالت تیره ورځ د هغه سیاسي ګوند د مشر د نیولو امر وکړ چې د بډای ښار کراچۍ واک په لاس کې لري. له دې جوتیږي چې د نوموړي سیاسي ګوند او پوځ ترمنځ اوبه خړې شوې دي. ډیری خلک ډارېږي چې د پوځ او متحده قومي موومېنټ ترمنځ دغه اختلافات به د کراچۍ ښار امنیت ګډوډ کړي. کراچۍ د 10 میلیونو خلکو ښار دی او د دولت نیمایي ګټه برابروي. کراچۍ ښار لا له مخکې نه د بدامنۍ او ترهګرۍ سره لاس او ګرېوان دی. متحده قومي موومېنټ د دې ښار د واک واګي په لاس کې لري. د متحده قومي موومېنټ مشر الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی له 1992 کال راهیسې له هغې وروسته په یاد ښار کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي چې پاکستان کې د ده د نیول کېدو امر جاري شو. پر نوموړي د قتل په ګډون یو شمېر نور تورونه هم وو. د نوموړي خلاف دغه کیسونه وروسته لرې کړه شول. دا وارد الطاف حسین د نیول کېدو په اړه یوه نوې قضیه ښودل کیږي. د عدالت چارواکي وایي کله چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي موومېنټ په دفتر ځواکونو چاپه ووهله، نو الطاف حسین د تلویزیوني بحث پر مهال د رینجر ځواکونو یو کرنل ته ګواښونه وکړل او په همدې کیس کې د هغه پر ضد د ګرفتارۍ وارنټ جاري شو چې ضمانت هم پکې نشي کېدی. د الطاف حسین د نیول کېدو وارنټ وروسته له هغې جاري شو چې د سند د رینجر ځواکونو چارواکي کرنل طاهر محمود پولیس ستا د الطاف حسین پر ضد شکایت جمع کړ. کرنل طاهر محمود د متحده قومي موومېنټ په مرکزي دفتر 90 د چاپی مشري کوله. الطاف حسین په 90 د چاپی نه پس جیو ټلویزیون ته ویلو د رینجر ځواکونو کوم افسرانو چې د دوی په دفتر چاپه وهلې هغه به زر په نه حساب شي. د کرنل طاهر محمود لخوا د گواهانو په توګه د 9 کسانو نمونه شامل کړی شوی دی چې ورکی د تلویزیونی خبرونې کوربه او د هغه نور عمله هم شامل ده. عدالت د اګست 3 الطاف حسین ته د حاضرې دعا امر کړی. خو دا چې هغه په لندن کې اوسیږي نو د پاکستاني پولیسو لپاره نیول ناشونی دی. خو په تیرو 15 کالو کې داغه د نیول کېدو په اړه د کوم پاکستانی عدالت دا لومړی پریکړه ده. ځینې شنون کې حیرانی ښکاره کوي چې که د پوځ او متحده قومي مومنټ ترمنځ واټن زیات شو نو د کراچۍ ښار واک به چا ته وسپارل شي. متحده قومي مومنټ د پاکستان څلورم لوی ګوند دی. په یاد ګوند کې د هغو اردو ویونکو خلکو اکثریت دی چې په 1920 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر مهال په هجرت پاکستان ته راغلي وو. د پولیسو چارواکي په غیر رسمي بیانونو کې پر متحده قومي مومنټ تورونه لګوي چې په کراچۍ ښار د منګولو ښخولو لپاره د یوې مافیا په بڼه رول لوبوي، خو متحده قومي مومنټ تل دغه تورونه رد کړي دي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې او اوس هم ورځو. عبدالحی کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره، ځکه چې په پېښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې.
د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یوه ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لسو نور ټپیان دي. د لوګر امنیت قمندانۍ امنیت عامر محمد قرآن درابای اندرابي نن مشالو لیکو د حمله نن سهار شاوخوا اوه بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې شوي. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آباد وړنګولو په اړه دې پلټنې وکړي. د اسلام آباد انتظامي یو هفته مخکې د خلکور په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي چې د وجې شاوخوا 12,000 پښتانه به کوره شوي وو. پاکستان وایي روس سره د تیل او ګیس په مختلفو منصوبو خبرې پیل کړي دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر وایند قاضي خلیل الله نن اورنځي خبرې غونډې ته په اسلام آباد کې وکړه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې پر 12 نیټې د 5 تحصیلونو بندې کړې مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د آزادۍ ورځ به د ټولو ورځو په توګه ولمانځي. د اوتمانځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپنوام ګړیوم رزمک او مختلفو کډوالو مرستې بندې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیار دي او ایجنډا به بدل نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکزي پلاوي مشر حاجي عزیز الله امامت د مشالو د ټول که طالبان خپل استازي بدل هم کړي، افغان حکومت به له خپلې مخکنۍ ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. ایران پرون وړاندیز کړی چې په شام کې د بحران د پای ته رسولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی. ایرانی چارواکي پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د شام د بحران د پای ته رسولو لپاره یو پلان د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د فرانس دفاع وزیر ویلي چې حکومت به روس ته لږ تر لږه 1.2 اربع یورو د دوو جنګي مسټرال بیړیو د سودا د ختمولو لواجب ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې د روس او فرانس ولسمشر پرون په دې اړه خبرې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټومي تړون دفاع کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ډېر ژر به د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته سره رسېدلي دي.
خبرونو لنډیز مول مشال راډیو واورید ویاندو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس ته د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوختي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپل هلې ځلې دوامدار وساتي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړې شوې وه او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړې شوې د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه بعد یوې خاص مودې د نن خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته
به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دي هم لري کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپانې خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یولس لکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله را مخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي دي د مرګ پر سزا بندیز بحال کړي. د سازمان د غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې د شفقت حسین په نوم یو کس ته د پانسی ورکړل شو. د ده پاړه وکیلان وایي د جرم پر وخت یې عمر له قانوني ټاکل شوي حد کم وو. هلته فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومیتن ته د پانسی سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. دغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ ته رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د خیبر په باړی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته نن بیا پرانیستل شو. د پرانیستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال رادیو ته ویل په نامنیو کې د روختون ودانۍ ته زیات زیان رسول شوی و چې دوی اوس بیا رغولې ده. د دوی په خبره اوس به روختون وکولای شي چې د سیمې اوسیدونکو ته روغتیايي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
نن د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګره په نوم روختون ډیره موده پس لاس کړل شو. د دغه روختون پرانسته د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرل طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لیده کاته وکړه. په دې مهال د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په هکله مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګره هسپتال د باړې سب ڈیویژن ټولونه غټ اسپتال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بند وو. بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دي دا د دهشتګردو د لاسه دا ډیمیج شوي او دلته هیڅ قسمه د صحت سهولیات دستیاب نه وو. څنګه چې د علاقه د شرخه خونه پاکه کړې شوه نو فوراً په دې باندې کار شروع شو او چونکې د اسپتال ډیر غټ دی مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نه شو کولی چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا موږ سہولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړی شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دې شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروګرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټولې څانګې بحال کړي.
سومره میډیکل وارډز دی سرجیکل وارډز اپریشن تھیټر ایکس رے روم ژوالډي دا دی سومره هاسپټل ریمیننګ چې سومره بلډینګز دی دا به مونږ ټول رینوویټ کوو. ها دا دین ای لواز مونږ یو بل سکیغه دې سکیم دی د غیسپټال لپاره چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دې سومره اکوپمنٹ دلته کې لګي نو هغه ټول اکوپمنٹ به مونږ انډر گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام انډر دی ته پروواید کوو. نو هغه مونږ سره منځوري شوه دی ان شاء الله یو میش کې به هغه سپلای چې کم دې هغه به سٹارټ شي چې په دې سپټال کې سومره فرنیچر سومره اکوپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دې ته پروواید.
او د باډې شلو بر یو سي دن کی اسف خان پردي بیا د دغه روختون د خلاصې دو پاړه موبایل
وګ دل تا روغلی او چې دا کم دا هسپتال هغه د افتتاح دغه لا روغلی او مو په داډر خوشحال یو چې دا خبره مو ورغله. بل یار مو لا په کور چې کولو شي او موږ لا د هسپتال هم کولو شي چې موږ لا کم دي دا خپل هسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډیر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف او کنه چې په ډیر هغه کې به موږ سره مریض شي کم دا مرګ لم تیار شي به ډیر پکې مړم شول. اوس خو موږ په دا ډیر خوشحال یو ان شاء الله چې ډیر اسونی به جوړ شي دغه سره او ډیر به مولا سہولت جوړ شي او ډیر به موږ هم ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ دا بهر لري دا سرودن هم کولو شي.
یا د دې چې په دې ورستو کې باړه د خیبر ون فوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي او دلته یو شمیر مهمې لارې ځنې کارخانه او تعلیمي ادارې هم پرانستل شوی دی. همدارنګ نن د ایف سی او پولیټیکل چارواکو د باړې مشرانو لا باور ورکړ چې ډیر زر به بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هلې ځلې هم بحال کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
فارن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې په اړه یو لیکنه خپره کړې او ویلې دي چې طالبانو چې له دوه کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. امریکای فارن پالیسی مجلې لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دوه کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و خو امریکا دا معلومه نه کړای شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوه کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمیږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خو داسې نه دي شوي ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغېزناکه کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسله وال وجلی دي. خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې. خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي ولوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت
حالت کې دي. مجله زیاتوي په تیرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل خپرونه درته منورشا جوړه کړې او په خپرونه کې په فرانسې کې د تعلیم موضوع څېړل شوې ده.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منورشا نیکی پیرزونې او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمیر داسې څنګه مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډیر مشکلات دي چې د نوی زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې لا ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو او دا به هم واوري چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګری ترلاسه کولو موقع د نشټ برابر دي، خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغه د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري. د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټي او ریاض درمل د پېښور یونیورسټي نه 14 یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لزګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي او هغه د لپاره تقریبا 80 بیا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس د کړې کړې وي هغه عریضه کوي او وروسته د عریضې هغه اسناد ارزیابي کیږي. وروسته د ارزیابي کېدو څخه پروسی تیریږي، د څه پروسی نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ریګوري، همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پانتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضې کتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیول سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسې پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت تر سره کوي او کنه د لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي، ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخلول کېږي. د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ تورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغه هم د محصلین د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری جواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفه یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیاي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولای شي. دلته بیا نو زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې دغه اړخونو بورسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نمو پوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي؟
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي، د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې تبندوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغه د خپل د تحصیلي ډګر کې خرول لوبولوي، خینو مری اخستوي، هغه دوی سلیکي خودلی برسیر هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په خېګنه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لو بولی دغه په نظر کې نیول کی او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه ماسلین چې خ سکلز ولري او کولای شي ټولنه کې پراتلون کې په خپل بخش کې خ رول ولو به هغه ماسلین په نظر کې نیول کیږي او غوښته د برسر کول کیږي.
نو موړه زیاتوي چې یو تن ک بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره حل ځل کوي نو هر مقام ته ځان رسول شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي د نور خرص خوراک او واستوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونه کې د ټول مشکلات په نظر کې نیول شوی او د اسانتیاوي او محصل ته ورکړل شوی وي. کومنګ ګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي، موږ چې دلته راغلو زمونږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستری موږ په خوشبختیم دا چې په انګلیسي کې ده، تر څنګه موږ سره دا اسانتیاوي راکړي چې موږ کولای شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحیح لیاز نه بیمه وي، موږ ته اغونه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو او د اوسېدو لپاره موږ ته د غیبیلې پیسې راکوي. په مجموعي ډول به داسې وایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوي چې یو محصل لپاره باید وي چې زده کړې پر مخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلاتو غږ پینوي، دا ټول دی په نظر کې نیولې وي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقو ته رسائی نه لري. که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قانونو سیالي کولی شي. د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نورې خبرې هم کړي چې د یوې لنډې د مینه پس په واوري مشال ریډیو سره اوسئ. د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي سره ډول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي. فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ اتللی ریاض درمل نمو پوښتلی چې د افغانستان، پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني.
د هغه زمونږ استاد د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره اکثر وای ډیر توپیر لري، خصوصا په عملی ډګر کې. دلته د تخصص څنګ چې دی د بشل روسته د ماستری یا د پی ایچ ڈی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري. دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصلین وکړي شي عملی برخو کې کار وکړي، عملی پروژې دوی ته ورکول کیږي او په هغه بخښنو کې دوی استفاده کولای شي د ریسرچونو نه د سیړونو نه چې نور په هانو په دنیا کې کړی دي. دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت انلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصلین د په دنیا کې د نوې او روانو سیړونو نه خبر اوسيږي او خپل علم لدی طریقه بډایه کی. نو د خلک په عملی میدان کې ډیر کوخخ کوي چې محصلین په اختیار ژوند کې وکړي شي دغه سیستونځي د عمل د ډګر نه حل شي. په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصلین باندې کوخخ کیږي چې تیوري مضبوط اوسي کې خود عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زمونږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زمونږ تیوري دی قوي وي او پریکټیکل دی ضعیف وي. هم دا لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصلین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارد کې خوانی شي کولای چې عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي.
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپږم یا ماستری وکړي نو د هیواد کې پاتې کېدل او سکار روزګار هم کولای شي او کسنګ صلاح الدین وای
بالکل کولای شي. عموما بورسونه داسې پلان شوی چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید هغه محصل که د هر هیواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هیواد کې د خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هیواد په ګټه هغه وکارول شي. او همدارنګه هغې ته دا زمینه هم مساعد دی شي او دا چې هغه دلته دکتورا وکړي تخصص پکې وکړي. خو هغې ته فیصدي ډېره کمه ده. اکثره محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هیوادونو ته ځي او بیرته د خپل هیواد په رغونه کې فعاله برخه اخلي. خو دا څه مشکل نه ده که محصل د ماسترۍ نه پس دلته د دکتورا دپاره ځان ته زمینه مساعدوي چې عموما د محصل د شوق د محصل د خوښي پورې اړه لري. لاړ شي خپل هیواد ته هیواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې اووه میاشت او کال نه پس د دکتورا دپاره امادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي.
خو ریاض درمل بیا وایي چې د ځینې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د داخلې لپاره ضروری ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پس خپل هیواد ته ستون شي، هلته سمودا کار وکړي او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي.
زما په نظر باندې درې عمده لاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي. ټول لومړی خو دا د چا خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هیواد ته راغلي، هغوی نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړ زده کړو مکملولو وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي، دلته به یو څه کار کوي او هغې وروسته که بیا سره کولای شي چې عالي تحصیلات ته ادامه ورکړي. یو خو دا وجه وي. دویمه وجه دا وي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نکي چې دلته پی ایچ ډی کې ځان انرول کی، ځکه بعضي هوادونه داسې شرایط لري چې ته غواړي پی ایچ ډی کې ځان انرول کی باید دغه یو څه ضرورتونه یا دغه ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضي مسلین نه شي کولای ریکوایرمنټس پوره نه کړي بیرته وطن سنګي. درې موجه ده چې په افغانستان کې موږ مسلکی کډرونو ډیر کمې لرو. افغانستان کې مسلکی کډرونو ته ضرورت دی. د خلک چې مستریو کې دوی دغه مر په ځان باندې بسای شي پویږي چې په افغانستان په بیر غوونه کې زه خرو لوبول شم او زه چیرته لاړ شم زه کولای شم چې د اغه خارجي مشاورینو زوونی سم سوچ په زرهاو ډالر هر میاشت افغانستان د بودیجې نه یا د خارجانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوسټونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه یې الته د کار کولو او من اغه خلک چې ماستریو کې غوي غواړي چې څه عملی کارو کې ترسو پی ایچ ډی ته دوی ته لارې خلاصې شي او د پامغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هیوادونو کې لیدل کیږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لویو ښارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې سوو جهاتې صلاح الدین پدې اخلوای
د ټول افغانستان وګړي کولای شي چې د پروسه کې ځان شامل کړي او همدارنګ بدبختی زمونږ داده چې د دې نه زیات خلک مستفید کیږي چې په خارونو کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنوي سره په اړیکه کې وي یا غچاري. مننه کوم تاسو نه چې د دې رادیو د لارې زمونږ د کلیو باندې تاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټولو ورونو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شئ چې د افغانستان کې چې صبر سونه هر افغان ته مثال لاسرسی ورته لري او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمې پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي. د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا خاري خلک زیات لاسرسی لري او غي پروسه خسرلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاوو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت په اړه وایي.
تعلیم انسان ته په معاصره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. که غواړي چې په معاصره نړۍ کې اوسېږي، ژوند وکړي او دنیا سره وګپوګ باندې لاړ شي، باید د تعلیم په ګاډه باندې سمبالي. او تعلیم کولای شي موږ د تیرو موږ تجربه لرو ډېرې ترخې او د هغه غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبتونه. موږ تعلیم وکړو او چیرته لوړې زده کړې به خصوصا وکړو، موږ کولای شو چې ټولنې ته لبلې زاوی وګورو او د پرمختګ لزاوی وګورو او د تعلیم په همدې هنر سره موږ کولای شو چې خپل خلک له تیرو رو باسو او د رڼا او سبون طرف ته بوزو.
داراد صلاح الدین د افغانستان نوی کول ته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته ده چې د راتلونکي خ ژوند لپاره یوازینې حل زمنګ د پاره زده کړې دي. او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید منګه پرې نګدو او زده کړو لپاره یو داسې لار غوړه کو چې زمنګ کورنۍ اقتصاد عموما زمنګ محصولین بشارګان د کورنۍ اقتصاد د وجه نه زده کړو نه پاتې کیږي. نو منګه خپل د ژوند داسې اداره کو چې هم زمنګ کورنۍ اقتصاد ته مشکل پی ته خطر پیښ نشي، زمنګ کورنۍ غ اقتصادي بهیرم په دوام ومی او منګه زده کړم کو. او خوشبختی ده چې په نړۍ کې زمنګ په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره اسانه شوې ده چې یو محصول کولای شي چې هم وظیفه وکي، هم زده کړی وکي، هم کورنۍ کار وکي، هم د کور پالنه وکي، هم زده کړی وکي. نو زما په نظر که غواړي چې راتلونکي خولري، که غواړي چې راتلونکي کې یو افتخار سره ژوند وکي او د یو ښه خاروان په صفت باندې په افتخار سره وایي چې زه د خپل هیواد لپاره ما زده کړې کړې او د پرمختیا کارمې کې مې برخه اخیستې ده، نو هغه یوازینې هغه زده کړې دي چې باید زده کړې ترسره کړي.
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي، او دا مهال چې افغان ولس د کومو مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارول شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221211. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.